یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن چهارشنبه د غوې 24 نیټه ده چې د 2006 میلادي کال د مې له 14 نیټې سره برابر ده. زه ملالې بشیر یم، تخنیکی چاري میرحمت صافی پر مخ وړي. افغانستان له پرون ماخستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 4900 ته رسیدلې دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا او اروپایي ټولنې په افغانستان کې پرونی خونړي بریدونه د نه بخلو وړ کار بللی. سعودي عربستان څخه باندې 200 هغه افغان زندانیان خوشي کړي چې اسناد یې نه لرل. او د کورونا ویروس په اړه د ملګرو ملتونو د یوې پریکړې لیک متن د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو. د خبرونو تفصیل، امریکا او اروپای ټولنې د کابل او ننګرهار حمله په کلکه وغندلې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر بیګنا خلکو حمله د بخلو وړ نه دی. د وزارت عدالت ته د دې بریدونو د عملانو د راکاګلو لپاره د افغانستان د حکومت او د غرس طالبانو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د کابل او ننګرهار د حملو د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي هم ښودلې. بل لور ته د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤل هم دا بریدونه په کلکه غندلي او هغه یې غیر انساني اعمال بللی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د کابل د دشت برچی په سیمه کې پر سلبستریز روغتون د دریو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14 ملکیان او یو پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. بل ورته د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خیوي ولسوالۍ کې د یو سیمه ییز قومندان د جنازې په مراسمو کې پرونی انتحاري برید 26 تنه وژلي او 18 نورې ژوبل کړي دي. په خوست کې یو شمېر خلکو پرون مازدیګر د کابل او ننګرهار د خونړیو بریدونو په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی د عامو خلکو د وژلو د غندلو په ترڅ کې د جګړې د بس کېدو غوښتنه هم وکړه. د لاریون برخوالو له ولسه وغوښتل چې ټول په یو غږ د جګړه غوښتونکو په وړاندې ودرېږي. بلورته د خوست سیمه ییز چارواکي وای نه وستنه د تروریستي فعالیتونو او په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خوست والی حلیم فدایی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو په هدفي بریدونو او د خوست ولایت د ملي امنیت د ریاست د کارکونکو په وژلو کې لاس درلود. د خوست د چارواکو په وینا په نیول شوو کسانو کې شپږ تنه له حقاني شبکې سره د لاس لرلو او نور له بهرنیو استخباراتو سره د ارتباط لرلو په تور نیول شوي دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت خبر ورکوي چې له سعودي عربستان څخه 224 افغانان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله زنداني شوي وو خوشي شوي او افغانستان ته استول شوي دي. سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې تر نورو پکې کورونا ویروس ډیر خپور شوی دی. په دغه هیواد کې د سه شنبې د ورځې تر اخره د خپرو شوو شمیرو له مخې نږدې 340,000 کسان په کورونا ویروس اخته دي او د رسمي شمیرو له مخې د کوویډ 19 ناروغۍ له امله 24 شپېته کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره کړه راغلی دي چې تمه ده په سعودي عربستان کې پاتې 600 افغان زندانیان هم د دې اونۍ تر اخره افغانستان ته واستول شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د کورونا ویروس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. د دې پریکړه لیک په مسوده کې د امنیت شورا د غړو ترمنځ د روغتیا د نړیوالې ادارې د یادولو پر سر اختلاف و، خو کېدای شي چې دا د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره وروستی چانس وي. چین غواړي چې په پریکړه لیک کې د روغتیا د نړیوال سازمان یادونه وشي، خو د امریکا متحده ایالاتونه بیا دا کار نه غواړي. د پریکړه لیک نوې مسوده پرون سه شنبه د جرمني او استونیا له لوري وړاندې شوه. دا پریکړه لیک د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. واسیلی نیبین زیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې چې روسیا پکې د ویټو حق لري د بندیز د لګولو په تصویب کې ستونزه ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتونو له لوري پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوږد شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به یې له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي چې د هدف ته ورسیږي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشره وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا ویروس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا یې اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستالینا جورجیوا دا خبره پرون سه شنبه له واشنگتن څخه په یو ویډیو کانفرنس کې هغې غونډې ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له لوري په لندن کې جوړه شوې وه. دې وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې اټکل کېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. په دې وروستیو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو سره افغانستان له پرون ماخوستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړل. د خوست اوسیدونکو د سخت درځو د حملو پر ضد لاریون وکړ.
د غزوانان نن د همدې خنړۍ او بدبختې جګړې په ضد راوتلې دي.
د امریکا د بهرنی چار وزیر اسرائیل ته رسیدلی ټاکل شوی ده د اسرائیل نوې ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. دا خبرې د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي راډیو ته وکړې. ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته د ده په وینا پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر ورسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې بریدونو زور واخیست، خو طالبانو بیا پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی. نور جزئیات له ناجیه ساپی څخه اورو چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده. ناجیه جانی مهرباني.
ډیره مننه ملالی جانی، تاسو هم یادونه وکړه په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل وسلوالي ډلې به د هیواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نه شي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس مهال له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته ورګرځېدلي دي. د تهاجمي عملیاتو لپاره یو شمېر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. وسلوال طالبان او نور تروریستي ډلې به د هیواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نه سي. په هغوی به تهاجمي بریدونه وسي. دغه تهاجمي بریدونه به د هوا او ځمکې له لارې تر سره سي.
ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو د بریدونو امر ورسته له هغه ورکړ چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې خونړي بریدونه زیات شول. د کابل په دشتي برچی سیمه کې وسلوالو پرون پر سلبستریز او نسایي ولادي روختون باندې حمله وکړه، او د ننګرهار د کوڅ کونړ خیوي ولسوالي کې هم په همدې ورځ د یو سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګ برید وشو چې په دې دوو بریدونو کې لګ تل لګه 200 وژل شول او تر 90 ډیر ټپیان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماخام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسول طالبان او داعش ډله یاد کړه او ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي، خو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل ادارې په غاړه دي. وروسته تر دې چې د کاب پر 10 یا د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو وویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي، خو په دې موده کې د افغانستان حکومت ادعا کړي چې طالبان تاوتریخوالي ته زور ورکړی او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یې تر پښو لاندې کړي. هغه څه چې طالبان یې ردوي، طالبانو ویلي چې د سولې په تړون کې دوی دا ژمنه کړې ده چې یوازې به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي، خو د دې تر څنګ په خپلو حملو کې 40% کموالی راوستي. یوازې پوځي کارپوهان بیا وایي چې د سولې د خبرو اترو په رانږدې کېدو سره دا ډول احساساتي پرېکړه دغې پروسې ته زیان رسوي. بلې ملی بشي،
ډېره زیاته مننه ناجیه جانی. ناجیه ساپۍ وه درنو اورېدونکو چې تاسو ته یې د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونې وړاندې کړې. دوی وویل چې د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. د کابل او جلال آباد د حملو په اړه د یو شمیر عکس العملونو په اړه امید زهیرمل را سره معلومات شریکوي. زهیرمل صاحب، مهرباني وکړئ.
سلام تاسو ته ملالیګانې اوریدونکو ته. د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بلچي په ملي سلبستریز روغتون برید چې ښځې او نوي زیږېدلي ماشومان پکې ووژل او تر پای بیا د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د جلازی لمونځ کوونکو په نښه کول هغه پیښې دي چې پخول دننه او له افغانستان د باندې تون غبرګونونه راپارولي دي. څنګه د افغانستان ولسمشر تېره شپه په خپل پیغام کې د برید د طالبان او داعش کارو بالا طالبانو رد کړ، خو ولسمشر محمد اشرف غنی خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره له دفاعي حالت څخه یرغلیز حالت خپل کړي. د افغانستان حکومت سربېره د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو لخوا هم د دې برید په اړه تون غبرګون ښودل شوی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د برید یو نه بخونکی جنایت بولي. د دې کمیسیون وایاند او کمشنر شکر الله مشکور د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه پیښې په کلکو ټکو غندي او د جنګ له خواوو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو جنګي تکنیکونو او برنامو کې د بشردوستانه نړیوالو اصولو ته ژمن پاتې شي، ملکي وګړي ملکي ځایونه په نښه نه کړي، ځکه د دغه پیښو عاملین په هیڅ وخت او په هیڅ شرایطو کې بخښنې وړ نه شي ګرځېدلی.
دننه ګڼو سیاسیونو هم د برید یو نه بخونکی جنایت بلل دی، خو د افغانستان د باندې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه، ناتو د روغتیا نړیوال سازمان، ناروې، کاناډا، فرانسې، ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم د دې بریدونو په اړه غبرګون ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ننګرهار او کابل کې شوي بریدونه غندلي او وایي تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوي، دا هیواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. پومپیو له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې په ګډه او همکارۍ سره د دې بریدونو عاملان د عدالت میز سره راکاږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ورته خبرې تکرار کړي. ملالۍ جاني او زیاتوي چې په افغانستان کې د میندو، زیږیدلو او نازیږیدلو ماشومانو په ضد نه بیانېدونکی تاوتریخوالی او دغه راز د جنازې په مراسمو برید سختې کارغیرنې کړنې دي. د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دا بریدونه غندلي او له افغانانو یې په خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه هم دا برید غندلی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په حواله یې لیکلي، هغوی چې دا بریدونه کوي ځواب به یې ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم کابل کې پر زیږیدون برید غندلی او وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نښه نه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر شاه محمود قریشی په حواله ویل شوی چې د دې بریدونو د غندنې ترڅنګ له یو باثبات افغانستان ملاتړ کوي. په کابل کې د ایران سفارت هم ویلي دا سمه چې افغانستان له کورونا سره په سخته مبارزه کوي، تاوتریخوالی باید راکم شي. په کابل کې د ناروې، فرانسې، کاناډا او جرمني سفارتونو سربېره د بخښنې نړیوال سازمان د لویدیځې اسیا څانګې هم دا برید غندلی او واشیانه عملي بللی دی. ملالۍ جانې، په دې بریدونو کې پرون نږدې 50 تنه ووژل شول او شاوخوا هم دومره نور تابعان شول. طالبانو د دغه وید مسولیت ونه مانه، خو یو شمیر راپورونو کې دا هم ویل شوی چې په دننلهار په خیوي ولسوالۍ کې کوم برید چیرې دا غایش طالبان لاله. بله
ډیره زیاته مننه زهیرمل صاحب. اوریدونکو امید زهیرمل و چې تاسو سره د کابل او جلال آباد ته حمله په اړه د یو شمیر خبرګونونو په اړه معلومات شریکول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر ورکړی دی. اشرف غنی وروسته تر دې له ځواکونو د تهاجمي بریدونو غوښتنه وکړه چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون برید وسو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو. دواړو پیښو کې شاوخوا 40 ملکیان وژل سول او نږدې 90 تنه نور ټپیان سول. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې پر غاړه دي. د دې خبرو اغیز به پر سوله څه وي؟ احمد شیبر د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او لومړی یې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د سولې هڅې به ګډې وډې نسي.
د سولې خبرې هغه مهال ګډې وډې یا ټکنې کېدلې چې کله دواړه خواوې ژمنتیا ولدي. د سولې لپاره افغان دولت خپل ژمنتیا وښودله، دفاعي حالت هم لاړل. په وار وار طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه، د روژې مبارک په میاشت کې په ځانګړي ډول د اوربند غوښتنه وکړه. د دې ترڅنګ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه، اما طالبان هیڅ ډول توافق ته ژمن پاتې نه شول. هغوی په امنیتي او دفاعي سکتورو باندې خپلې بریدو ته شدت ورکړ، په عامه خلکو باندې، په عامه ځایونو، په ازو کې پروختونو باندې بریدونه فایل کړل. دلته د افغان حکومت بیا مسولیت ګرځي چې هغه د خپل سرتیرو، د خپل ولس د ساتنې په مخه په ترهګرو یا په طالبانو باندې په مستقیم ډول تهاجمي حالت تولار شي. کچې د تهاجمي حالت تولار نشي، طالبان سولې خبرته تر اوسه هیڅ ډول ژمنتیا نه د خولې یو فیصدم، او دا ښایي چې بیا د افغان حکومت کمزوري وخی او د افغان حکومت په ځانګړي ډول دفاعي او امنیتي ځواکونه او ولس به د مرګونو شاهدان وي، د قربانۍ شاهدان بوي. نو زه فکر نه کوم چې د ولسمشر دغه اعلان دی د سولې خبرې ټکنې کی، ځکه د یو خوا چې طالبان دی هغه سولې ته تر اوسه پورې هیڅ ډول تعهد نه لري، او په بشپړ توګه خپل ټول توان، خپل ټول قوت بریدونو، حملاتو، همدارنګه تاوتریخوالي ته شدت ورکړی دی.
آزاد صاحب، امریکا چې کله د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ له طالبانو سره، تر هغه وروسته بیا بیا هم طالبان هم افغان حکومت هڅولی دی چې د دې تړون ژمنې پر ځای کړي، او په دې برخه کې که څه هم ځینې هڅې نیمګړې مخته تللي دي، خو بیا هم ګام اخیستل شوی دی. اوس چې جګړې تودې شي، فکر نه کوي چې امریکا د خپلو ژمنو له مخې ممکن پر افغان حکومت فشار راولي چې د سولې لپاره هڅې زیاتې کړي، نه د جګړې لپاره؟
متحده ایالاتونو په افغان حکومت باندې خپل ټول فشار راوستای دی، یا حتی د داخلي سیاسي جنجالونو تر حل پورې $1 میلیارډ کومکونه هم ځنډولي دي. دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي، نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت، په یو نظام باندې فشار وات کړي، باید طالبانو باندې فشار وات کړي، ځکه طالبانو سره په قطر کې د توافق کړی دی، او دغه توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده، که څه هم ټولې مادې طالبانو د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې سوې ده چې د یو په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان د خوا توافق مات سوی دی. نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چې هغه په طالبان باندې فشار راولي. افغان حکومت د دفاعي حالت ته تهاجمي حالت ته ځي، اما طالبان په تهاجمي حالت کې و، یو خپل بریدون د شدت ورکړی، تاوتریخوالي کې کمښت نه دی راوستی.
په تیر نږدې یوې لسیزې کې تقریبا هر پوځي چارواکی که وشغوي همدا وایي آزاد صاحب چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري، نو پر جګړې ټینګار ستونزې هواروي که زیاتوي؟
که یوه خوا جګړه کوي تا وژني، دا بیا شونی نه ده، امکان نه لري چې بله خوا دې ورته کښېني، که هغه د افغانستان دفاعي او امنیتي سکتور نه وي، او هغه که د افغان ولس وژنه وي، نو بې له شکه چې جګړه د حل لاره نه ده. خو بله خوا تر اوسه پورې 1% ژمن نه ده، یعنی طالب تر اوسه پورې د سولې دپاره، د سولې د خبرو دپاره یو ګام هم نه دی اخیستی. هغه څه چې کړي دي، هغه بریدونه چې دی درولي دي، هغه یې په بهرنیانو، په ځانګړي ډول په امریکا نو درولې دي، چې د افغان ولست لا ډیر تاوان رسولې دی. مخکې خو د افغان پوجانو ترڅنګ امریکایانو هم په جنوب بریدونه کې د افغان دولت مرسته کوله، هغه مرسته هم ودرېدلې، او افغان دولت په ځنګړ او افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ایواز ورته پریښوله، او طالبان په ټول شدت باندې په عامه ځایونو باندې بریدونه کوي، په افغان امنیتي دفاعي سکتور باندې بریدونه کوي. جګړه به له شکه چې د حل لار نه ده، اما که چیرې بل اخوا مخالفه اخوا هغه چې د افغان دولت سره د افغانانو سره جنگي، هغه خپل جګړې ته شدت اهمیت ورکوي نو دا د افغانستان د حکومت مسولیت دی چې دغه پړاند باندې خپل ټول شدت باندې وجنګیږي تر څو هغه بیا دې ته مجبور شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
تاسو آزادي رادیو اوري د پوهنتون د استاد نجیب آزاد څرګندونې مو اوريدي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو د آزادي رادیو پښتو خبرونه اوري. اوس هم وخت را رسیدلی چې اقتصادي خبرونه لناجی سپی څخه واورو.
د آسیا پراختیا بانک کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 30 میلیون امریکایي ډالر وړیا مرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي رادیو ته ویل چې یادو مرستو کې د 1500 روغتونونو او روغتي مرکزونو جوړول شامل دي چې ورسره به 1000 بسره نور هم زیات او د سارنې ځنګړي خونی هم پکې جوړې شي. هغه زیاته کړه چې د 500 روغتي مرکزونو بیا جوړونې په برخه کې به هم مرستې وکړي چې هغه کې د خزو لپاره روغتي مرکزونه شامل دي. د خغلی مسجدی په خبره د مرستې به د درملو جوړولو، د اړتیا وړ طبي تجهیزاتو، د ظرفیت لوړولو او د افغانستان د ملي روغتي سیستم انعطاف برخه کې چې بیړنیو حالاتو کې د کورونا ویروس یا کووېډ 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړي مرسته وکړي. له دې وړاندې هم د آسیا پراختیا بانک له افغانستان سره بیړنیو حالاتو کې مالی مرسته کړې ده. په غور ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د پروژو د عملی کېدو چارې پیل شوې. د غور د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي په دغو جوړیدونکو بنسټونو کې د مڼې 100 سړی خونی، د کچالو 300 زیرمتونونه او د پیازو 500 زیرمتونونه شامل دي. په غور کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د برنامې په اډانه کې د یادو سړوخونو تر څنګ پر یو شمېر بزګرانو د میوو او سبو دیش وچوونکي آلې هم ویشل کېږي. کوم بڼوال او بزګران چې وړی یاد بنسټونه ورته جوړ شي یوازې د جوړولو 10 سلنه لګښتې ورکوي، ځکه 90 سلنه نور لګښتې د کرنې وزارت ورکوي.
تاسو آزادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن اسرائیل ته رسیدلی چې د دغه هیواد د نوي حکومت له مشرانو سره په منځني ختیځ کې د ایران پر فعالیتونو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته دا یو ورځنی سفر په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د اسرائیل نوی ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح نور تفصیل اوروي.
د اسرائیل د نوي حکومت له رهبرانو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر بحثونه په منځني ختیځ کې د ایران پر بې ثباتوونکي چلند، په سوریه کې د ایران پر فعالیتونو او په لبنان کې له حزب الله ډلې سره د ایران د همکارۍ پر تحولاتو راڅرخي. د مایک پامپیو د دغه سفر په اړه د نږدې ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید شینکر تیر اونۍ په یوه ټلیفوني کنفرانس کې خبریالانو ته معلومات ورکړي وو. شینکر ویلی وو مایک پامپیو دا سفر ځکه کوي چې په باور یې د امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل له یو بل څخه د اوریدو لپاره ډیر مسایل لري او په ګډه به خطرونو ته ځواب وایي. که دا خطرونه د کورونا له وبا څخه پیش وي یا هم د ایران له ناوړه سیمه ییز نفوذ څخه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي ویلي د ایران په اړه په بحثونو کې به د ایران ټول فعالیتونه او هغه ګواښونه شامل وي چې د اسرائیل او د امریکا ګټو ته پیش دي. د نږدې ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید شینکر وویل واشنگتن به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري میاشتې له طرحې سره سم په منځني ختیځ کې د سولې د یوه پلان تعقیب ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې هغه وخت دغه پلان د اعلان پر مهال بیت المقدس د اسرائیل د نه بیلیدونکي پلازمینې په توګه اعلان کړی و. که څه هم د اسرائیل صدر اعظم د هغه پلان هرکلی کړی و، خو فلسطینیانو په شدت رد کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د مایک پامپیو په اجنډا کې له کوم فلسطینی چارواکي سره کتنه شامل نه ده، ځکه چې د فلسطینیانو رهبري له اوږدې مودې راهیسې له امریکایي چارواکو سره خبرې نه دي کړي. د نږدې ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شغلی شینکر د هغو راپورونو په اړه چې د اسرائیل دفاعي چارواکو له سوریې د ایران د ځینو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړې وې له څه ویلو ډډه وکړه. شغلی شینکر وویل ایران په دوامدار ډول هڅه کوي د اسرائیل په سرحد کې خپل حضور ایجاد، دغه ورځ د اسرائیل د په نشه کولو لپاره عصري وسلې او شتمني انتقال او د سوریې له طریقه د لبنان حزب الله ډلې ته تجهیزات ولېږدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د یو ورځنی سفر په داسل کې کوي چې ټاکل شوی د اسرائیل نوی ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ترڅنګ له بنی ګانز سره هم چې د اسرائیل راتلونکی دفاع وزیر به وي وګوري. د اسرائیل د ائتلافي حکومت تشکیل تیر اونۍ تصویب سو چې له نتانیاهو او ګند څخه یې په خپلو کې د شراکت غوښتنه وکړه چې ورسره په دغه هیواد کې د یوه کال سیاسي کړکیچ هم پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د کابل چاپ زینو رسنیو ته کتنه دیوانه دری وړاندې کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په بیلابیل ولایتونو کې د خنړی پیخو پاړه تفسیری او لیکنې کړې دي. هیواد رسپانی د ورستوي پیخو پاړه اندېښنه خودلې او دا بریدونه د انسانیت او اسلامیت ضد ګڼلې دي. د دې رسپانی سرمقاله لیکونکي په کابل، ننګرهار، پکتیا، لوګر کې ترسره شوي بریدونه غندلې او پړه پر طالبانو اچولې ده. د کابل ښار دشتبرچی سیمه سلبستریز روختون ډلایز برید د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو د قمندان شیخ اخترام په جنازې چاودنه، سویلي ولایت پکتیا خیرکوټ ولسوالۍ کې په لمنسکون کوډزي او په لوګر ولایت کې درې ماشومانو د موټر لاندې کېدل هغه پیښې دي چې سرمقاله لیکونکی یې عاملین طالبان یادوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکی له حکومت غواړي چې له طالبانو د دې بریدونو غچ واخلي او د بشری حقوقو نړیوال سازمانونو څخه یوغتی چې د تش غندلو پر ځای دی د عاملینو یعنی طالبانو څخه پوښتنه وکړي. د هشت صوب رسپانی سر مقاله هم په کابل او ننګرهار کې په پرونی بریدونو سرخی، خو تر څنګه د داعش ډلې د فعالیتونو په ډیرې دوی هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې رسپانی سر مقاله لیکونکي کابل دشت برچی سیمه کې په نسایي ولادي روختون باندې ډلهیز برید او ننګرهار ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان پر جنازې برید ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي که څه هم د پرونی بریدونو پړه چا په غاړه نه ده اخیستي، خو ټینګار یې کړی چې ننګرهار کې ترسره شوی برید تر ډیره هغو بریدونو ته ورته دی چې طالبانو ترسره کړي دي او د کابل برید یې داعش او قانی ډلو لخوا بریدونو ته ورته بللی دی. د هشت صوب رسپانی سرمقاله لیکونکي د داعش ډلې ترهګریز فعالیتونه د اندېښنې وړ بللي او د افغان حکومت او طالبانو هغه ادعاوې یې دروغ ګڼلي چې ګواکې دا ډله د دوی لخوا له منځه وړل شوې ده. سرمقاله لیکونکی لیکي افغانستان کې باید بهرني نظامي او ډیپلوماټیکي دستګاوې د داعش وروستي فعالیتونه جدي ونیسي او له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شي.
په کونړ کې د ولسمشر د امر پر اساس پر غریبو خلکو د وچې ډوډۍ د ویش پروسه پیل شوې ده، خو خلک شکایت کوي چې ډوډۍ پر واسطه لرونکو باندې ویشل کیږي. دا راپور به هم تاسو ته وړاندې سي، خو تر هغه مخکې موږ د خوست څخه یو راپور لرو. د خوست چارواکي وایي چې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا په دې وروستیو کې شل کسان د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې ورستوي امنیتي پیښو ته اندېښمن دي او په دې ولایت کې لاریون کړی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د خوست او شمیر اوسیدونکو په کابل او ننګرهار کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي په کې ټپیانه ووژل شول، په ښار کې لاریون وکړ او د جګړه غوښتونکو خلاف شعارونه ورکړل. دوی په خپلو شعارونو کې ویل موږ افغانانو ته سوله غواړو، جنگ بس دی او موږ له جنگ ستړي یو. د لاریون یا ویناوال فرید الله قربان په خپلو خبرو کې ویل
بنګرار، بلخ، کابل، خوست او نورو ولایتونو کې وحشي بریدونه ترسره شوي دي. د غزوانان نن د همدې خونړۍ او بدبختې جګړې په ضد راوتلي دي. له ټولو نه غوښتنه کوي چې نور دې سوله تکرار وکړي او جنګ دې ودروي. دا ولس نور غلی نه کینی، له دې وروسته به چې جنگ ته لمن وهي په جنگ کې ښکیل دي، د هغوی په ضد به پورته کیږي.
د لاریون او بل ګډونوال قادر شاه انصاری ویل د جګړې ښکېلې خواوې د دې وژنو او بدمرغیو له مسؤلیته ځانونه نه شي خلاصولی او باید د خلکو سوله غوښتنې غږ ته درناوی وکړي.
خوست کې هممهاله په نورو ولایتونو کې پیښې کیږي، نو موږ د دې پیښو غندو یې هیڅکله نه غواړو چې نور په دې خاوره باندې جنگ وي. ښکېلې غاړې دې په موږ نه په دې باندې ځان نه خلاصوي چې موږ نوسه یو ټول پکې شریک دي. هله دا چې دا نورین نور بس.
مدني فعال خیر الله حیران هم په خپلو خبرو کې جګړه وغندله او د سولې غوښتنه وکړه.
په هیواد کې روانه جګړه غندو او د سولې او ټیکاو غوښتنه کوو. خوستیز ځوانان د جنگ ستړي دي او جنگ وکړه کوټه کو غندي.
د سېشن په پورس په کابل کې پر یو سلبستر زروختون باندې ډله ایز برید کې 14 ملکیانو وژل شول او 15 نور ټپیان شول. همدارنګه په ننګرهار کې بیا د جنازې په مراسمو ځانمرګی برید وشو چې شپږ کسان پکې ووژل شول او اته شپږ نور ټپیان شول. په دې ورځ د خوست ښار او د صبروی یعقوبی ولسوالۍ اړوند د خلبیسات په بازار کې هم چاودنې وشوې چې په دې کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري په د وخت کمش لکبل د کونړ په اړه راپور پراتلونکو خبرونه کې خبريږي. اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبر سي. خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین څخه اورو.
امریکا او اروپای ټولنې د کابل او ننګرهار حمله په کلاکه وغندلې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې پر بیګناه خلکو حمله د بخلو وړ نه دي. بل ورته د اروپای اتحادیې د بهرنی پالیسۍ مسؤل هم د بریدونه په کلاکه غندلې او هغه یې غیر انساني اعمال بللې دي. په خوست کې یو شمیر خلکو پرون مازدیګر د کابل او ننګرهار د خونړۍ او بریدونو په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی د عامو خلکو د وژلو د غندلو په ترڅ کې د جګړې د بس کېدو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت خبر ورکوي چې له سعودي عربستان څخه 224 افغانان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله زندانی شوي وو خوشي شوي او افغانستان ته استول شوي دي. د کورونا ویروس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشر وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي ځکه چې د کورونا ویروس خپرېدا تر هغه څه چې پخوای اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو لکشت څخه ګټه اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به له هیلې اسات څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د 400 کیلوګرام نشئی موادو په تور و نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د تلاشۍ پر مهال 401 کیلوګرام نشئی مواد ونیول چې 9 کیلوګرام هیروین او 392 کیلوګرام چرس دي. په پام کې ده چې دا نشئی مواد په دریو موټرو کې له کابل ولایت څخه د ننګرهار د دور بابا غنیخیلو او چپرهار ولسوالیو ته قاچاق شي. نیول شویو خلکو منلی چې غوښتل دا نشئی مواد د بهرنیو قاچاق کوونکو په همکارۍ له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې تر 1 کیلو ډیر نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رادیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د سور د میاشتې پر 15 نیټه د زرنج ښار په جنوبي خوا کې عملیات وکړ چې په نتیجه کې 130 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. په دې نشئی موادو کې 20 کیلوګرام هیروین او 195 کیلوګرام تریاک شامل دي. تر دې مهاله د دې نشئی موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی خو پولیسو د پیښې په ځای کې 2 میله وسلې او 1 کورولا موټر موندل او ضبط کړی دی. په کابل ښار کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو نږدې 2000 نشه یي ګولۍ ونیولې. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل ښار کې 2 تنه له 2 میاشتو راهیسې څارل چې اخیر د روان شمسي کال د سور د میاشتې پر 14 نېټه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې له 1945 ټابلیټ کا نومي نشه یي ګولیو سره ونیول. د 2 نفرو له 2 میاشتو راهیسې په کابل ښار کې پر معتادینو باندې نشه یي ګولۍ خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې د کریسټالو د قاچاقو مخ ونیول شوه. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په اسلام کلا کې د باري موټرو د تلاشۍ پر مهال 1.5 کیلوګرامه کریسټال ونیول. په پام کې وچ چې دا کریسټال له هیواد څخه د باندې قاچاق کړی شي. د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه نور هم د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي.
هیلی اسد و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرانی جنگیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
هم د ساشن آزاد کښت نشو هم اینو پروسیس میکنن و هم یک گواهی دی کنان را بلی بازی تاریف بازی سنگارن که در چندی سال تجربه شده.
به غزنی ولایت که سرش کل بیا بزگر در بگمو در کشت لپار چم توالی نیسی.
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدیت مجبوره کې د نور ولایتو خلک راسي ځبکه ورچ په اجاره واخلي او چر سر باندې وکړي.
د لغمان والی محمد آصف ننګ سره مرکه لرو.
تر تیر کالم دلته د بوټي مرغوبیت یو 2 کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم شوی ده. موږ د دغه هفته کې د کوکنارو دی اړولو پلان لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ډیر مورته ویلې دي خو زما خبره نه مانی.
ته یو چورت وها خامه خای ولاره پیدا کولای شي.
بس بس اوس مې و خبره را پیات شو. زی قانې کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانې کولای شي؟
څنګه قانې کولای شي ولوري؟
اوس پرونه په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کښت باندې پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت ضد بهرانی جنگیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. سږ کال د بدخشان په هغو سیمو کې ډېر کوکنار کرل شوي چې د طالبانو او بهرني جنگیالیو په واک کې دي. په دې اړه د بدخشان ولایتي شورا ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې کوکنار پکښ کرل کېږي هلته د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او بهرني جنگیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. خو د بدخشان د امنیتي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا دا خبره نه مني او ادعا کوي چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پر دې وړاندې کوي.
سږ کال بیا په بدخشان ولایت کې خورا ډیر کوکنار کرل شوی او نږدې د چې بزګران یې تاریخ راټول کړي. یمګان، وردود، جرم، کشم او تګاب د بدخشان هغه ناامن سیمې دي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی. خو د بدخشان ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې سږ کال په دې ولایت کې بزګرو د کوکنارو پر ځای د غنمو او نورو غلو دانو کرلو ته مخه کړې ده. د بدخشان د امنی قمندانۍ وین ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې سکل بزګرو تر په خاله کوکنار کړل دي.
مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در بدخشان کاهش پیدا کرده و نتیجه
په بدخشان ولایت کې سش کال د تیر کلونو په پرتله لږ کوکنار کړل شوی دي. دلیل یې دا دی چې ټول لارې تړل شوی، خلک بې وزله شوی او تریاک ارزانه شوی دي. په خو به د 1 کیلوګرام تریاکو به 8000 افغانۍ و خو وستا به 200 افغانۍ تر ټیټه شوی ده. بل دلیل یې دا دی چې امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې نشه یي مواد له یو ولایت څخه بل ولایت ته قاچاق کړي.
خو په هغه سیمو کې چې کوکنار کرل شوی هلته د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه هم روانه ده. د بدخشان ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي چې کوکنار د بدخشان په هغه نه امن سیمو کې کرل شوی چې د طالبانو بهرنۍ او جنگلیو په واک کې دي.
دا سیمې اکثره د طالبانو او دولت نور وسلوالو مخالفینو ډلو په لاس کې دي. طالبان د دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي ځکه چې کوکنار هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او هم یې تولید د دوی په سیمو کې دی. دوی له دې لارې څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا کار یې په تیرو څو کلونو کې تجربه شوی دی.
د چندین سال تجربه شده.
ښاغلی مجددی باور لري په داسې حال کې چې په بدخشان ولایت کې جګړه روانه ده د کوکنارو کښتونه نشي اړول کېدی، ځکه افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت دي. دوی په یو وخت کې نشي کولی چې هم جګړه وکړي او هم د کوکنارو بوټي واړوي.
خاطر پر دې سوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون بهرني جنګیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اورش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. وس غزنی ولایت ته زو د بنګو د کښت حال اخلو. په غزنی ولایت کې سرش کال بیا بزګر د بنګو د کښت لپاره چمتووالی نیسي. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د افغانستان له نور ولایتونو څخه غزنی ولایت ته د نشي موادو کاروباریان ورزي او هلته بنګ کوي. ګټه یې دوی خوري خو زیان یې د غزنی خلکو ته رسیږي. دا بنګ په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه به زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
دا غزنی اوسیدونکو وایي دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلک بیا د بنګو کرلو ته مخه کوي. دوی وایي غزنی ته له نورو ولایتونو په ځانګړې توګه له خوست او پکتیا ولایتونو څخه بزګران راځي، له ځایي خلکو مځکه په اجاره نیسي او بنګ پکې کوي. دوی وایي که مخنیوی ونسي په دغه ولایت کې به د نورو نشئی توکو کرلو ته هم زمینه برابره شي. د غزنی اوسیدونکو وایي د چرسو کرلو له امله تیر کال خلک د غنمو له کمښت سره مخ وو. دا غزنی قرباغ ولسوالی رحمت الله وایي
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدې ته مجبور کړي د نورو ولایتو خلک راسي ځبکه ورچ په اجاره واخلي او چرسور باندې وکړي. په کار ده چې دولت مخه ونیسي، که مخه ونه نیول سي دا به نور نشئی توکو کرکیل ته لاره هواره کړي او دغه نشئی توکي بیرته په همدغه ټولنه کې استعمالیږي. د همدې ټولنې ځوان او ماشوم پیاخته دي.
دا غزنی جګه تولس والی دین محمد بیا وای له نورو ولایتونو خلک راځي. دا غزنی په ځینو ولسوالیو کې د بنګو کرکیله کوي، ګټه یې دی خوري او زیان یې غزنی وال ګالي.
په رښتیا هم چې ډېر بده ستونزه ده خلکو لپاره، ځکه هغه خلک چې دي هغه دلته د هغوی اولادونه نه اوسیږي چې د دوی اولادونه په دې شي باندې اخته شي. دا بدبختي د غزنی خلکو ته پاتې کیږي او د غزنی خلک به په راتلونکي کې د سه لاس او ګریبان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د بنګو کښت له تیرو څلورو کلونو راهیسې کال په کال زیاتیږي. خو د غزنی په امنیه قمندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر حمید بختیار وایي سږ کال په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د بنګو د کښت مخنیوی وکړي. دا غزنی په مقور، قرباغ، ناواج، رستان، دی یک، اندړو، ګیرو، خواجه عمری او ځینو نورو ولسوالیو کې بنګ کرل کیږي. خو سږ کال په پلان کې لرو چې د امنیتي ارګانونو په مرسته یې مخنیوی وکړو. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په تیرو کلونو کې ولې اجازه ورکول کېده وویل اوس دولت یو څه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. دا چې د بنګو زیات کښت وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دی، نو سیمه ییز دولتي چارواکي وایي هغوی له دې لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دوی دا هم وایي چې دغه بزګران طالبانو ته د یو جریب ځمکې په بدل کې 8000 افغانۍ مالیه ورکوي او په زرګونه جریب ځمکه یې بنګ کرلې دي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دیل لوري په ټول هیواد کې د بنګو کښت منع اعلان سوی دی.
درنو اوریدونکو، په غزنی ولایت کې د بنګو د کښت په اړه مو د حبیب الرحمن تاثیر راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی ولایت کې سږ کال بیا د بنګو د کښت بیا سوی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
Thank you.
درنو اوریدونکو تاسی ازادي راډیو اورش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس لغمان ولایت حال درکو. لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار بکش کړل کیږي، هم هلته د نشي موادو قاچا کیږي، هم ډیر معتادین لري او هم د معتادینو درملنه یو مهمه موضوع ده. دا چې په دې برخو کې څومره کار سوی او څومره ستونزې لا نه دي حل سوی، په دې اړه مو د لغمان له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت وضعیت څنګه دی.
لغمان کې د کوکنارو کښت کال په کال کم سوی ده، یعنی اوس بیخي په کمیدو کې بلکې په ختمیدو کې ده. او د دې درې څلور پنځه عمده علتونه دي. اول علت لارې بندې دي، د دې د تجارت به حد زیات محدودیت پرې راغلی ده، نو دوی استفاده نشي کولای چې دا مارکیټ ته ورسوي. دویمه مسله دا ده چې نرخ پایین سوی ده د کوکنارو. دریم دلیل دا ده چې بدیلونه ایجاد شوي دي، او بله باغداري هم موږ په ډېر وسیع پیمانه باندې زیاته کړې ده. لدی سره په عامه پوهاوی کې هم ډیر کار سوی ده.
هلته په لږو سیمو کې کوکنار کله سوی دي، تاسو کولی شئ چې په لږ قوت سره په لږو پلیو سره دا کوکنار واړوئ. دا کوکنار مو ولې نه جاړولی یا ولې هلته کوکنار کله سوی دي، یعنی دا زمینه څنګه مسایده سوی ده چې هلته کوکنار وکرل شي؟
د الینګار ساحاتو کې چې مثلا یو مقدار د نورلام درو کې او سنگر او سوا او کولمان کې، دغه ساحاتو کې چې په خوا هم دلته حکومت ډیر اثر نه درلود، تر تیر کالم دلته د بوټي مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس په کې کم سوی ده. مګر دا دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
په لغمان ولایت کې هم د نور ولایتونو په ډول معتادین ډیر دي، دوی ته دا نشي مواد د کوم ځای راځي؟
دلته دا توکي چې دي د نشي توکي، دلته په معتادینو کې یو رواج و چې دوی به ویل چې په اصطلاح هلمندي تریاک، معنا یې دا ده چې دا تریاک له هلمند راغلی دي، یعنی دوی کې دا رواج پیدا کړی ده او یا یې نرخ ارزانه ده. نو دا دواړه معناوې ورکوي. او درېیمه معنا دا ورکوي چې یعنی دلته د لغمان دغه محصول دوی ته نه رسیږي، یعنی دا درې سره په دې دلالت کوي چې دا بوټی بیرونی ده او دلته یې هغه کښت او په اصلاح کاروبار یې کم سوی ده.
کله چې د نشي موادو وزارت منحل سو، نو د بدیل مشیت پروګرام هم ورسره له منځه ولاړ. خو تاسو په خپلو خبرو کې د بدیل مشیت یا د بدیل کښتونو یادونه وکړه، د دغه بدیل مشیت پروګرام پیسې له کومه کوي؟
هغه بدیل چې په اصلاح رسمي چوکاټ کې د وزارت لخوا ورکل کېدو زه هغه نه یادوم. زمونږ د ان ایچ ایل پی پروګرام، زمونږ د باغداري پروګرام چې دواړه د په اصطلاح لوی لوی پروګرامونه دي او کافی فنډ لري، یعنی اویا میلیونه ډالره لري، په یولس ولایتو کې یو هم پکې لغمان ده. یعنی دا لغمان اگر چې نه و شامل، خو سخه لغمان هم په دې پروګرام کې مونږ شامل کو، نو له دې نه ډیر بیا مونږ دغه د حقین ډیر مستفید کیږي. دلته یو زمان چې کوکنار وو، نو دا دوه عمده مسلې وې، دلیل یې درلود. یو لار خلاصه وه، دوم قیمت هم د کوکنار لوړ وو، دریم دا ده چې بدیلونه وجود نه درلودل، یعنی مارکیټ ته د زراعتي مارکیټونو ته وصل سخت اوس آسانه ده. مثلا تاسو پیږئ چې هر سهار د زراعتي توکي تر کابل رسیږي، تر ننګرهار رسیږي. مونږ بدیلونه داسې ایجاد کړي دي چې هغه مشوق دي، هغه ترغیب کوونکي دي. باغداري پروګرامونه مونږ ټولو ولسوالیو ته ورکړي دي، او د حمایت دهقان پروګرام چې دا په نیچلپی کې مده د پخوانی پروګرامونو ترڅنګ، نو دا هم سبب سوی ده چې دا وچلیږي. او بل دا ده چې په الیشنګ کې په پخوا کوکنار راتلل، اوس له الیشنګ اصل راځي، یعنی اصل یې ډیر ښه دي.
د لغمان ځینې ولسي خلک وایي چې یو شمېر پولیس خپله معتادین دي، ځکه نو د نشي موادو د قاچاقو بهیر ټکنۍ کړی دی. دا خبره تر څومره ځایه پورې سمه ده؟
پولیسو کې مونږ یو سیستم لرو چې د دوی معاشات چې دي، دا چې مونږ ورکو په هر شپږ میاشتې کې دوی چکیږي. بیا دوی که مشکل ولري، بیا دوی ته د قرارداد یې نه تمدیدوي، یعنی زمونږ خو پولیسو کار په قرارداد باندې دی یو نوه، نو د کې گزارش مونږ نه لرو. او مونږ دغه څوک چې بیا غیر واجد بلل کیږي، دا ډیر کم دي، او هغه په احتیاط دي چرسو باندې چکیږي. بخصوص پولیس محلي کې یو تعداد گزارشونه مونږ درلودل، دا چې بیا کله په کال کې پیڅکیږي، اول خو کال کې دوی قرارداد هم پرکیږي، بیا کدی واجد نه وي فزیکی لحاظه صحي لحاظه هغه بیا لصف نه ایستل کیږي.
ویل کیږي چې یو شمېر معتادین جرمونه کوي، لکه غلاوي، قتلونه، تښتونې او داسې نور. دوی خو ډېر مسلکي مجرمین نه دي، دوی ولې نه نیول کیږي؟
معتادین معمولا غله دی، یعنی داسې شی پلاس ورزی چې هغه مهیاوي، یعنی ډیر قوي غلا نه سکللی. ډیر کله داسې سوي دی چې د یو بام نه د شانتن وړی دی، مثلا په کور کې یعنی پی خبر سوي دی څوک داسې څه کوي چې یو شی چیرته کیږي دوی نه پیږي چې دا خو چلان به تلویزیون یا به خلک پی خبر سي. مثلا د جمعات نه یو ځل مګه ګیر کړی وو، دا فرشې وړ داسې شی وړي، د جمعات سپلۍ وړي که د په بیا ور برابر سي، بایسکل که چیرته ور برابر سي، داسې ډېر ماهر اغله نه دي. نه نو دوی خپل مشکلات لري. دلته اقتصاد ضعیفه ده په لغمان کې، نو خلک څلور واري په خپل ځان پیره کې په خپل شی باندې ډېر څرنګ دي او څرک پې کوي، نو شی نسته چې یوې سي دی بچ شی یوې سي دی او ګندنه والا دی پټي والا هغه په کور کې په ځای نسته، نو هغه به دی په یوې سي چې شی. نو دا معمول دا ده چې دا ټولنه هم غریبه ده، شی هم نسته، او بل دوی داسې د خاص غلا چې کوي هغه دلته شی خرڅیږي نه. نو د موږ لوی تجارت د ګندنې او د پالک ده، نو دی که به د زړو چپلکو به څوک واخلي داسې شی.
که د محتاجینو د درملنې موضوع ته راسو، د محتاجینو د درملنې په برخه کې په لغمان کې څه سوي دي؟
محتاجینو موږ شفاخانه لرو، هم د علاج او مداوا کار کیږي، او هم په اصطلاح د دوی هغه کوم پریکټس چې ده دوی په اصطلاح رغول کیږي. نو د بیا رغونې د دوی د سالم ژوند ته د راګرځېدو دغه چارې هم سته، یعنی تر یو حده پورې دغه زمونږ مرکز د قناعت وړ ده، نو دوی ته څه لري خدمات ورته ورسیږي. او مراجعه هم یو زمان کله زیاته سي کله کمه سي، خو فامیلونه مراجعه کوي چې خپل بیمار راوړي دا شیان سته. منتها مرکز کې کافی خدمات سته، شاید په یو وخت کې مونږ تر اتیا تر سله کسان مونږ پذیرش کوای سو.
که اوس ته کرونا وایرس موضوع ته راسو، د دې لپاره چې محتاجین په کرونا اخته نه سي او یا د دوی ناروغي روغ خلکو ته ور نه سي، په ځینو ولایتونو کې محتاجین راټول سوي او روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. په لغمان کې به دې اړه څه احتیاطي تدابیر نیول سوي دي؟
خدمات زمونږ تقریبا یعنی پرته له زندانیانو تبعیض نه پرته دي، یعنی مونږ کوم خدمات چې دي هغه د عام انسانانو د ټولو لپاره دي. هغه که مراجعه هر څوک کې مونږ مراجعه سي څوک کوي، هغه ته د یو بیمار په توګه یعنی مکلف په دي چې هغه ته خدمات ورسوو، نو په هغه کې که معتادم راسي. یو بل دا ده چې تر اوسه د معتادینو د ابتلا راپور نه دی راغلی. دا خو بله دا ده چې تنا د زندانیانو لپاره مونږ یو ځانګړی قرنطین لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزره پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې ساده څه ده چې شفیقه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ځي. کله چې ډاکټر پښتنې ځنی کوي، نو شفیقه ناڅاپه وایي چې بزه پوسم چې خپل علاج څنګه وکړم. له دې خبرې سره سم ولاړیږي او خپل کور ته ځي. دا چې داسې ناببره د شفیقې په زړه کې څه ور وګرځېده، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
راځه
ډاکټر صاحب اجازه ده.
او راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه جی صاحب په دغه چوکۍ کې نه، خورکۍ ته په دغه بله چوکۍ کې نه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه جی صاحب، څه مشکل لرئ؟
ډاکټر صاحب دغه لور مې علاج ته راوستلې ده.
ښه خورکۍ، څه تکلیف لرئ؟
زه د هیروینو عملی یم.
نوم دې څه شی دی؟
نوم مې شفیقه ده.
ته مخکې دلته نه وې راغلی؟
راغلی وم.
ډاکټر صاحب دلته دوه ځله علاج شوی دی، خو بیرته په پوډو راخته شوی ده.
ښه شفیقه جانې، دا راته ووایه چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته شوې؟
بس ډاکټر صاحب څه درته ووایم، خبره دا ده چې زما خاوند د هیروینو عملی دی، تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږې چې هلته نشهیي مواد وي یا ملیان اوسي.
هو دغسې خو ده، که سل واره علاج وکړې چې بېرته هغه پخواني ځای ته ورشي، هغه معتاد دوستان او هغه ځای وي، علاج دې هېڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکړم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خوان مې دی، بچیان مې دي، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم معتاد کېږي.
زه هم دا ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا رانه ونه خوري.
خور، ستا ویره بیخي پر ځای ده. د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه معتاد وي، هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب، ډېر مو ورته ویلي دي، خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس، اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه قانع کولی شي؟
څنګه قانع کولی شي ولوري؟
راځه بابا، بیا به په کور کې درته ووایم. اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسې ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسئ زه مو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
اوهو، خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لورې خبره دې شروع که، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا، ته خو خبره چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د ایروینو عملی دی، زما علاج هېڅ ګټه نه کوي.
زوره کشه، ستا زما له ایروینو سره څه؟
سرداره بچیه، ته خوښ شه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سرداره بچیه، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د هیروینو عمل پرې نږدې، شفیقه هم نه جوړېږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو، خو ستا له خاطره بېرته په نشو اخته شوه.
وسریه، زما او ستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په هیروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واښځې، زه علاج نشم کولی، دا ډېر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکړې، ولې نشې کولی؟ زه علاج کولی شم او ته نشی کولی.
خوایی، دا نشه پرېښودلی شي او ته نشی پرېښودلی.
ګوره بچیه، تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګه اراده غرم سوری کولی شي، ته یې روی نشه پرېښودلی.
کاکا، ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم؟
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بېځایه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه ایروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچیان مو هم پوډریان شي.
بس نو دی، خدای کارونه دی، موږ څه کولی شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
موږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده، دادی زه نشه پرېږدم، ته هم پرېږده.
ګوره بچیه، موږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار، ما او کار سره پرېږدی، زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دې شه، دا نو څه خوشحالي ده، ټول کور دې تباه کړ، له اولادونو به مو څه جوړ شي؟ نه تعلیم او نه یې تربیه شته، یو وخت به دوی هم لکه تا ملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
ښه چې ته علاج ته غاړه نږدې، زه و اولادونه مې د پلار کره ځو. تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی، بېرته نه راځو.
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا، چې زما خوښه نه وي یو ځای هم نشي تلی.
شفیقه ښه وایي، زه هم دا اوس له ځان سره بیایم.
سرداره، حاجي انور ښه وایي، زه ورسره موافق یم. یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان یې په تناره کې نه سوځو.
راځه لورې چې ځو، بچیان دې را روان کړه.
شفیقه، ما یوازې پرېږدې.
خود یوازې دې پرېږدم، په بلا دې وهم، ته پوشه پوډریان دې پوشه.
صبر وکړئ، زما خبره خو واورئ.
نه اورم، که زه او بچیان دې در باندې ګران وای، پوډر به دې پرېښي وو.
همدا دې اوروي، وایه څه وایي؟
شفیقې، که زه نشه پرېږدم، نو بیا ما یوازې نه پرېږدې.
نه، نو ولې به دې پرېږدم؟ لیونۍ خو نه یم چې خپل میړه یوازې پرېږدم.
چې داسې ده، زه ستاسې خبره منمه، خو د خدای لپاره ما یوازې مه پرېږدی. ما شفخانې ته بوزئ چې بیخي له دې مردار عمل څخه خلاص شم، زه هم نور ستړی یم.
بیخي سمه ده، چې ته نشه پرېږدې، ولې نه سر له سهاره بوري بوزو شفخانې ته.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.